لاس پجیش په احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبري وشي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی شخړې باید کم شي چې د سولې خبري کامیاب شي تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مشرتابه غونډه په ارګ کې روانه ده واشنگتن په افغانستان کې د پوځیانو د کمیدو تر اعلان وروسته ویلي چې له سومالیا څخه خپل اکثر سرتیري باسي او په څلورویشت ساعتونو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,500 تنه په کورونا ویروس اخته شول د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټه خپل لومړی غونډه وروسته له نږدې شپږ میاشتو جوړه کړې ده دا غونډه د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د جمهوري ریاست په ارګ کې روانه ده د بلخ د والی مرستال غلام فاروق پلواک وایي د یو نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی شاغری خپلواک دا خبره ازادي رډو ته وکړه نا پیژاند وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالرؤف په مزار شریف کې د یو خصوصي شونځي لمخي و تشتاوه ویل کی چې یرغمل کونکو نظامی کالیا غوستیو د عبدالرؤف پلاروی چې د زوی په بدل کې برم تکونکو لده یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری ترکمنان وو د دې حالت د تشتول کېدو په اعتراض کې د والی د دفتر مخ ته لاریونونه وکړل او د پرلات خیمه یې ووهله د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي رډو د وژل شوی خبريال الیاس دایی د ویر مراسم ترسره کوي په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د ترخرمی وروسته دوی بجې د دې وزارت د رسنیو په نړیوال تالار کې جوړ شي حکومتي چارواکو او د هلمند مخورو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده الیاس دایی چې باندې درې ونې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پرموټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه په پکتیکا کې د پیازو او کچالو یو څلويش جرمتونونه او اتمه مسخونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د غزرمتونونه او مسخونی د سباندې څلور دیش ملیون افغاني په لګښت جوړ شوې دي چې لوی برخه د کرن وزارت له بودیجې ورکل شوې ده او یو برخه لګښت په خپل بسکرانو په غاړه اخیسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووسی ډونالد ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي د امر وکړ دا اعلان وروسته ترجیح وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي د دفاع وزارت د بیان لمخې د ولسمشر لغښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري بوسي په سومالیا کې امریکا نږدې 200 عسكر لري د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجو پر ضد پرون قضایي دعوا ثبت کړه ټاکل شوی دی چې نن په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ جورجیا ته لاړ شي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره شي د جورجیا په ایالت کې د نومبر د 3 منټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو لمخې جو بایدن د 12 رایو په توپیر له ولسمشر ټرمپ څخه انتخابات ګټلې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې یو ځل بیا په بیساري ډول ګڼ خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې چې پرون ناوخته خبرې کړې په څلور ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 2,500 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او په همدې څلور ساعتونو کې 2,568 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو وو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي د وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي د اروپای شورا کمیټه د دسمبر په 2 نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو پروختون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دی له زنجیرونو استفاده نه کوي د غی کمیټه په یو راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعا وی اوریدل چې هلته کارکونکو ناروغان پوری وهی ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي د اوکرين پارلمان د جمعې پر رائے ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل آیت په اړه ناسم معلومات ورکوي. دا پریکړه د اوکرين د ستري محکمې له یو مخکيني حکم سره په ټکر کې ده. د اوکرين د اساسي قانون محکمې په اکتوبر میاشت کې د اداري فساد په وړاندې د قانون ځینې ماده لغوه کړې. د دې اقدام په خبرګون کې په اوکرين کې دننه او د باندې انتقادونه وشول. د ستري محکمې دې پریکړې له کیف سره د لویدیځو هیوادونو مالی مرستې او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د اوکراینیانو له ویزې پرته تګ راتګ له خطر سره مخامخ کړ. خو د پارلمان د اوسنۍ پریکړې له مخې به ټول وړپوړي چارواکي په الکترونیکي توګه د خپلو شتمنیو راپور ورکوي. پارلمان همدارس یو قانون تصویب کړ چې له مخې به د عاید په اړه ناسم معلومات جرم وي. اوکراین له لسیزو راهیسې د اداري فساد له ستونزې سره مخامخ دی او همدې ستونزې د بهرنیو پر مرستو او اقتصادي ودې اغیز کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو او دا هم اول راپور تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبري پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لورته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالی بشیر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو لوړه ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې ز په دوحه کې هم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکره چی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا دوام ونه کړي ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
The violence levels can't continue while these negotiations go on. It won't work.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره چی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همدارس د جمعې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسی او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې په ورځ د ایتالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well we are hopeful actually there've been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکره چی ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوې ده او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پای به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همدارس هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له قربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي ورستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاری کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په دریمه او څلورمه ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په څلورمه نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته به خلیلزاد قطر ته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مزکو او املاکو د ډیجیټلی ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا وزارت سره مرسته کوي. ملګری ملتونه د افغانستان په شارونو کې د شتمنیو د ثبت لپاره له بلاک چین پروګرام څخه کار اخلي. اسمت ساروان راپور لري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره د دغه هیواد په شاري سیمو کې د جایدادونو د مالکیت په برخه کې د بلاک چین ټکنالوژي په وسیله مرسته کوي. د ملګری ملتو د بشري حل لارو پروګرام یا د ملګری ملتو هبیټات به په روان دسمبر کې د افغانستان د شاري پراختیا او مزکو وزارت د مزکو د ډیجیټلی ثبت امکانات برابر کړي. ملګری ملتو په افغانستان کې د شاري پراختیا لپاره خپل بلاک چین پروژه لومړی پلا په 2019 کې پیل کړه. اوس په خپل نوی بلاک چین پروګرام کې په ډیجیټل باندې د جایدادونو د ثبت وسیله سیاته کړي او غواړي چې په دې توګه په شاري سیمو کې د مزکو د غصب او د مزکو ناغزمنې استفادې په شان د غیر رسمي جایدادونو د قضیو په حل کولو کې له افغانستان سره کومک وکوي. په افغانستان کې میلیونونه جریبه مزکه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د شارونو په سلو کې اتیا جایدادونه په شاروالیو یا د املاکو په ادارو کې ثبت نه دي او مالکان رسمي اسناد یا قوالې نه لري. د ثبت دا نوی سیستم چې ګول لند ريجستري نومیږي د دې لپاره جوړ شوی چې ټول املاک په بلاک چین کې ثبت شي او اصلي خاوندانو ته قوالې ورکړي. ویل شوی چې دا کار به د جایداد خاوندانو ته اجازه ورکړي چې له بلاک چین څخه په استفادې د خپل جایداد ثبوت وړاندې کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې جایدادونه په همدې ډول ثبت شي او خلک د انټرنیټ له لارې کتلای شي.
دا سجیرډو د دې صد خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې غونډه په ارکه روانه ده. کابل ته ورزو فیروزه عزیزی را سره ده چې موضوع یې تعقیب کړی ده. فیروزه جانې، دا غونډه تر اوسه پورې مخکې چې خبرونه پیلوله په هغه وخت کې پیل شوې و خو چا له خبرې نه وکړي. تر اوسه پورې کوم کسانو خبرې کړې دي او پر کوم موضوعاتو باندې دوی کوم موضوعاتو ته تم شي ودی؟
د دې ورځې مننه شیبا صاحب ته د ملي مصالحې علي شورا لومړنۍ افتتاحیه ناسته ده. د ناسته کې تر اوسه پورې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مسایلو ته اشاره وکړه چې یو وروسته په ډېر قوت سره د څنګه دولت د مذاکراتو کوم ټیم ته په دوحه کې ده، هغوی به خپلو مذاکراتو ته دوام ورکوي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې مذاکرات دویمې مرحلې ته رسېدلي دي. لومړنۍ نتیجه سخته وه خو بالاخره نتیجې ته ورسېده او غوښتنه یې وکړه د افغانستان له ټولو سیاسونو نه چې په دغه ناسته کې ګډون درلوده او که چا ګډون هم نه درلوده د ټولو افغانانو نه په صفیه توګه دغه سیاسونو نه مشران نه او د صالحي علي شورا تلخړو نه دې وروسته هره اونۍ کې مشورو ته زیاته اړتیا ده. نو باید مشورو ته دقت او وحدت سره د سوز برخه کې مشوره ورکړي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته دا اوس هم د شورا البته د ملي مسلحي شورا مشر عبدالله خبرې روانې دي. هغه تر اوسه پورې د دې مسایل ته اشاره کړې ده چې البته دا هم ټینګار وکړ چې اوس تر بل هر وخت سیاسي وحدت ته زیاته اړتیا ده او دا هم وایي چې دغه شورا د ټولنې له بیلابیلو اقشارو استازیتوب کوي. او همدارنګه دا وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې ټینګار وکړ چې مشورو ته زیاته اړتیا ده. نو د افغانستان د دولت ژمنتیا او اراده د افغان سولې لپاره قوي ده او وی وایي چې کېدای شي په دغه ناسته کې د مختلفو البته د ګډون کوونکو سیاسي نظریات.